Auwazia.
Mem Auwazia.
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي د نن اوازيات پروګرام ته دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده ز زیبا خادم یم په دې پروګرام کې معمولا په افغانستان کې ساسو د سیمې او کلی کور د حال او وضعیت په اړه کې خبرونه رپورټونه او مرکې نشریږي د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د سار ادارې سیګار خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو حکومت تصمیم لري چې د خوندزیو په درسي نصاب کې بدلون راوړي. سیګار دا خبره کړې ده چې طالبان وایي چې په 2022 کال کې د خوندزیو لپاره نوې تعلیمي نصاب جوړوي او ممکن مزامینو کې بدلون راشي. نو موږ غواړو چې لګروسته د نن وضعیت په پروګرام کې په همدې موضوع د په هنتون د استاد توحید یار صاحب سره وغږیږو. خوول غوانم تاسې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان احمد الله چوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حکومت په تایید چې په ښوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې اداره د اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستي چې ټول نصاب یې ارزولی او خپل وړاندیزونه یې په یوه راپور کې وړاندې کړي. سیګار لیکي دې کمیسیون په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، موسیقۍ او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي چې طالبان یې زیانمنونکي او ویجاړونکي بولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یونیچسیر وای په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو د تودولو لپاره له کثافاتو راټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ویلي دوی تر ټولو اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایی چلن اداره وایي د افغانستان په فضا کې د ورځې له اویات راتیا او ګوري الوتنې ترسره کیږي. د دې ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویلي هر الوتنه چې د افغانستان په فضا کې کیږي $240 حق العبور افغانستان ته ورکوي چې له دې درکه یې هر کال افغانستان $15 میلیونه عاید راټولوي. احمدی وایي د دې ترڅنګ د ورځې له 15 تر 25 الوتنې د کابل له هوایي ډګره هم ترسره کیږي چې په دې کې 2 یا 3 داخلي الوتنې وي. نوموړی وایي ډېری بهرنۍ الوتنې چین، پاکستان، ترکیې، دوبۍ او قطر ته کیږي. په تېر حکومت کې د افغانستان په فضا کې د ورځې له 350 تر 400 الوتنې ترسره کېدې. بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو 2 میاشتو را په دې خوا د شری ناروغۍ له امله د 4 یا 2 کوچنیانو د مړه کېدو خبر ورکوي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خپرونو او رسنیو مسؤول معیز الدین احمدی ازادۍ راډیو ته وویل شری په بدخشان کې د 3 د پاسه 1 کوچنیانو ژوند اخیستی. دغه ناروغۍ تر ډېره په کوپی آب، دروازه او کوهستان راغها ولسوالیو کې خپره شوي او په ډېره چټکۍ سره دوام لري. احمدی وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوپی آب ولسوالۍ کې 50 کوچنیان د سرخکان له امله مړه شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د کوزي کورمې قبایلي ولسوالۍ په قمر میله کې د ایپسي ملیشو په یوه پوسته نن برید شوي. په برید کې د تلفاتو په اړه ضد او ناقص خبرونه ورکړل شوي. له سیمې ځینې سرچینو د امریکا غږ ډیوې راډیو ته په برید کې د 15 ایپسي ملیشو د وژل کېدو خبر ورکړی. خوزین نوری امنیتی سرچینه بیوای چی ده ترهگر و برید که یوازی 2 ده ایپسی سرتیر جوبل شویدی. ده پاکستانی طالبان و تحریک ده برید مسئولیت پر غرد اخیسته او ده شپاگ و ایپسی ملیشو ده وجل که دو ادعای کرده. ده پاکستان کومی رسمی سرچینه تر اوسه ده برید پرده چنه دیوائیلی. ده امریکا متحده ایالتونه ده بندیزون و حق معافیت چه لمخی ایران تا اجازه ورکوی چی ده اتومی همکاروی و پروژه تا بیر تستونشی را جونده کوی. پا دیار از ما همکار راپور را کوی.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې د اتومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او واشنگتن ترمنځ مذاکرې حساس پړاو ته داخله شوې دي. د بندیزونو دغه معافیت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لغوه شو. واشنگتن د اتومي تړونه په 2018 کال کې ووت او په تهران یې بېرته اقتصادي بندیزونه ولګول. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یوه راپور کې ویلي چې شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره شمالي کوریا د امنیت شورا د پریکړې د کولو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو د خپل یو مهم راپور په لنډیز کې چې اسوسییټډ پریس اژانس وایي د شنبې ناوخته یې ترلاسه کړی ویلي، په جنوري میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د نویو لنډ واټنه او احتمالا منځواټنه میزایلو د ازمویلو بهیر د پام وړ چټک روان و، چې هم د بالستیک توغندیو له ټکنالوجۍ او هم یې له جامدو او مایع سون توکو پکې کار اخیستی. روسیه د آزادې اروپا راډیو آزادۍ راډیو اته ویبپاڼو د بندولو ګواښ کړی. دغه ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزي اسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادې اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړي، ویبپاڼې به یې بندې کړي. د فساد دا څېړنې د کرملین د سرسخته منتقد الکسی نوالني د موسسې لخوا کیږي. خپله نوالني اوس په زندان کې دی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، بیا هم د خبرونې اوریدو ته د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. خبرونه مو اوریدل او مسله دا ده چې سیګار ویلي دي چې د طالبانو حکومت تصمیم لري چې د ښوونځیو په درسي نصاب کې بدلون راوړي. دا صحیح خبره ده، هر حکومت چې وي چې په هر طریقه راغلی وي نصابونه بدلیږي، نصابونو کې بدلونونه راوستل کیږي، مګر دا چې څه ډول بدلونونه چې د شرایطو سره د معیارونو سره برابر دي کنه دي، خلک غواړي د نن په ولس کې نه د دنیا د حالاتو سره برابر دي شرایطو سره نه، دا بیره مسله ده. اوس سیګار وی چې د طالبانو د تعلیم او تربیه کمیسیون خپل ارزیابي کړی ده او بیا یې یو رپورت جوړ کړی دی، خپل تجویزونه وړاندې کړی دي او ځینې مضامین شاید په تعلیمي نصاب کې نوي او ځینې شاید زیات شي. دا چې دا به څومره د دې ولس په ګټه وي په دې تعلیم او تربیه په ساحه کې د دې ځوان نسل لپاره، د مرکز آینده لپاره، دا هغه سوالونه دي چې کېدای شي زمونږ مرمه د پوهنتون استاد توحیدیار صاحب په دې برخه کې خپل نظر ورکړي. توحیدیار صاحب نن زمونږ مرمه ده، نو زه وګورم چې په پروګرام کې ده راغلی ده یا نه. توحیدیار صاحب محترم غاوري، ډېر مننه تاسو نه چې خبرونه ته راغلي، ستړی مشي. محترمه، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ویلي دي چې موږ تعلیمي نصاب کې، د نوي تعلیمي نصاب کې، البته دغه اوس چې مکتبونه او ښوونځي پرانستل کیږي، دغه وخت کې په دې 2022 کال کې موږ وایي بدلونونه راوړو، ځنې به بدلونونه کې به ځنې شي نه مضامین زیات شي او ځنې به کم شي، نو اوله خبره خدا ده چې دغه تعلیمي نصاب کې بدلون راوستل دا سی یو موضوع ده، د دې حکومتونو ملکونو حق ده چې ویکی یا ونکی، دا خو صحیح خبره ده. بله
بله، اول مستحقه
ښه. زما سوال ده چې طالبان چې وی مونږ په دې تعلیمي نصاب کې بدلون راولو، تاسو تر کومه حده دغه بدلونونه چې دوی راولي، چې هر بدلون وی مواجه او په ځاګنې، یعنی دغه زور تعلیمي نصاب چې وو د کې، ستاسو په نظرم د سه مزامین یا د سه شایان شته چې هغه باید نوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر توران دی اول تاسو ته د امریکا غږ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هر نظام راځي چې دې شي په ځینې برخو کې دوی مناسب وګڼي چې په نصاب کې تغیرات راولي، خو له بده مرغه زه به لومړی لږ دې ته ورشم په افغانستان کې چې څومره نظامونه تغییر شوي دي، هغوی د معارف او د پوهنې نصاب او د پوهنتونونو نصاب د دې په ځای چې اپډیټ کی یا د وخت سره برابر کی تغییر پکې راولي، بلکې د خپل نظام په خوښه کې تغیرات راوستي دي چې همدی مونږ ته ډېره لویه ستونزه پېښه کړې ده. زمونږ ملت یې ډېر شاته تمبولې. د دې په ډول د ظاهر خان په وخت کې نصاب جوړ شوی و، داود خان په وخت کې یو څه ناڅه جزئي تغیرات پکې راغلل چې دا ښه تغیرات وو. خو له بده مرغه په 1950 کال کې چې کله د کمونیزم نظام رامنځته شو، یعنی کودتا وشوه، هغلته نصاب ډېر زیات تغیر شو. حتی هغه فکر چې د افغانانو ته قبول او د منلو وړ نه و، مثلا د لینن او مارکس او دارین نظریات دا پکې داخل شو او هماغه و چې ته ډېره ضربه ورکړه. دا غینه را وروسته بیا چې کله مجاهدین بریا ته ورسېدل، کېدای شي دا د خپل وخت غوښتنه به وه، خو نصاب کې بیا په یو مخیز تغیر راغلو. د مجاهدینو د وخت نه را وروسته بیا نن نه 15 کاله وړاندې موږ د دې شاهدان چې کله طالبانو نظام راغلو تیر اسلامي عمارت، هغې کې هم داسې تغیرات راغلل چې مثلا زیاتره هغه سیاسي مضامین چې وو هغه نصاب کې کمرنګه شو. ټول لیسي یا عصري لیسي چې هغه هم په دیني مدارس واوښتې، چې دا هم یو ډول هغه څه وو چې د خلکو ته مثلا د سیاسي مضامینو ضرورت وو، خو هغه پکې کمرنګه شول. د هغې نه را وروسته د کله چې په 2009 کال کې د حامد کرزي اداره رامنځته شوه، نصاب باندې کار شروع شو، یو څه تغیرات پکې راغله. بیا د ولسمشر غني په وخت کې هم دا تغیرات تقریبا دوه ځلې تکرار شو. له بده مرغه به وایو چې دغه شی ډېر تکرار د نصاب چې تغیر کېږي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دا ډېر په ګټه نه وي. داسې ځینې ستونزې شته دي. زه به لنډ ډول دغه ستونزو ته اشاره وکړم چې کله نصاب تغیرېږي چې هغې سره کومې ستونزې رامنځته کېږي. البته نصاب چې دی اپډیټ یا داسې تغیرول پکار دي چې د وخت د مقتضا او غوښتنې سره برابر وي، نه داسې چې نصاب له سره تر پایه تغیر شي او هغه ټول یوازې د هماغه نظام په ګټه راوڅرخېږي. ځکه دا ډېرې زیاتې ستونزې لري. زه صرف یو څو ستونزې د بېلګې په ډول تاسو ته ذکر کوم. اول خو تر ټولو لویه او غټه اقتصادي ستونزه ده، اقتصادي ضربه ده، ځکه چې دغه کتابونو په لیکلو باندې، د دې په ژباړلو باندې، د دې په لومړی ځل په سیټنګ او په برابرولو او چاپ باندې ډېر مصارف راځي. دغه مصارف د یو هېواد لپاره، بیا د داسې هېواد لپاره چې هغه د افغانستان غوندې یو هېواد، دا سخت او ګران تمامېږي. ځکه همدا اوس مونږ تقریبا لس میلیونه شپږ لکه او 80,000 زده کوونکي په ټول افغانستان کې لرو. بیا د دې لپاره 2,000,000 ښوونکي لرو. نو کله چې دومره زده کوونکي او د هغې لپاره دومره ښوونکي، نو دومره نصاب چاپولو ته هم ضرورت وي. نو لویه او غټه ستونزه دا ده چې یو اقتصادي ضربه ده د دغسې نصابونو تغیرول سره تر پایه.
توحید یار صاحب محترم، تاسې داسې یوې مسالې ته راغلی چې زه دلته غواړم یوه پوښتنه وکړمه. مثلا طالبان وی چې زبینو واخلمه د طالبانو د حکومت د معرفت وزارت دغه سرپرست نور الله منیر سه ویل دي چې په نصاب کې بدلون راځي او نصاب باید اسلامي شي. دا چې تاسو ویل چې نصاب کې د څه بدلونونه راوستل د څه مشکلات پیښې، د دې ضرورت شته چې د نصاب اسلامي شي؟ ځکه تاسو ویل چې وخت زیاده د پیسو زیاده. ښه، bale
تاسو دې پوښتنې ته راځم. ما غوښتل چې نصاب ټول تغیرېږي چې هغه ستونزې کومې دي هغې ته لنډه اشاره کول غواړم. ستاسو پوښتنې ته دویم قدم کې راځم. دوهمه خبره د لوړو زده کړو سره تړاو مسله ده. کله چې نصاب کې کاملا تغیر راځي، نو ځینې زده کوونکي داسې وي چې هغوی د 12 ټولګي نه فارغ دي، هغوی پوهنتون ته ځي. پوهنتون د دې سره تړلې موضوع ده. نو آیا د کانکور هغه کوم ازموینه چې دا د هغې پوښتنه به د کوم نصاب نه برابرېږي، هغه زده کوونکي چې د یو صنف نه بل صنف ته ځي هغوی به د کوم نصاب نه امادګي نیسي؟ دا هغه ستونزې دي په تخنیکي ډول چې دا تړل شوي دي ورسره، د دې سره تړل شوي مسایل دي. بل نوی نصاب که کله راځي، د هغې نصاب دپاره لکه ما چې یادونه وکړه چې دلته د ښوونکو تعداد هم ډېر دی، 2,000,000 ښوونکي دي. دوی سیمینارونو ورکشاپونو ته اړتیا لري. رابو شو سنی نظام تا چی مثلا د اوس وخت د اسلامي امارت د پوهنې وزیر د تعلیم او تربیه وزیر هغه وایي چې نصاب کې تغییر ته اړتیا ده. دې کې شک نشته چې نصاب کې تغییر ته اړتیا شته دی، ځکه چې دغه نصاب چې تقریبا د اوس تر اوسه پورې چلیږي په مکاتبو کې او ښوونځیو کې روان دي، دې کې یو څه اندازه ستونزې شته دی. نو هغه ستونزې ته په کتو سره نصاب کې یو څه نا څه تغیرات باید راشي، خو دغه تغیرات باید مثبت خواته لاړ شي او دا تغیرات باید د وخت د تقاضا او غوښتنې سره برابر وشيږي.
اوس بیرته راځو همدې مسلې ته. زه وخت ته ګورم ځکه ستاسې خبر هر ځلې نیسم، معذرت غواړم. راځو دې ته چې دوی نصاب باید اسلامي وي. زما سوال دا عمومي چې دغه نصاب اسلامي نه و تر اوسه پورې؟
زه خو چې څومره فکر کوم، ما چې څومره کتلی دی، نصاب اسلامي نصاب دی، خو په همدې برخه کې ځینې ستونزې پکې شته دي. په ډول یادونه کوم چې په دې اسلامي برخه کې دیني ښوونه پکې شته دي، خو دا دومره پیچلې او سخته، دغه دیني برخه دومره سخته ده چې هغه زده کوونکو ذهن ته په اسانۍ نه ښکته کېږي. بل د هغې د تشریح لپاره که داسې کوي دیني علما نه وي چې هغوی تخصص کړي په دیني برخه کې، هغوی صحیح نشي تشریح کولی. په دې برخه کې ما چې څومره د مکاتب نصاب مطالعه کړی دی، یوه ستونزه دغه ستونزه شته دی. بل تقریبا چې په دیني برخه کې دیني برخه به وګڼو، یو څه ناڅه تخنیکي برخه هم راځي. هغه دا ده چې دوی مې یادونه کړې ده، هغه لکه د مدني مضامینو چې هغلته د حکومت او دولت او د ډیموکراسي سیستمونه چې دي، دا په ډېرو ټیټو ټولګیو کې مثلا د دریم نه پورته څلورم او پنځم ټولګي کې تشریح شوي دي، چې په دې کې د ډیموکراتیکو نظامونو یادونه شوې ده. دا د ټولنې سره سر نه خوري، سمون ورسره نه لري. او بل دغه ډیموکراتیک نظامونه اصلا د ډیموکراتیکي سیستم چې دی دا په اصلاح نشته دي. او دویمه خبره په کې دا ده چې دا سخت دی ډېر، په دې باندې د څلورم او پنځم ټولګي د زده کوونکي سر نه خلاصېږي چې هغه خبر باندې پوه شي.
یعنی دا څلورم صنف کتابونو کې لازمه نه ده چې دغه تشریحات وي او دغه مضامین وي او دغه خبرې وي، درست؟ یو ستونزه دا وه. بله، دا چې تاسو ویلي چې دا په دوی چې وایي چې ډیموکراتیک نظامونه دا په اسلام کې نشته، درست؟
بالکل. یعنی دغه یو زده کوونکي چې هغه تر اوسه پورې په دریم او څلورم ټولګي کې دغه ته دغه سي ډیموکراتیک نظامونه تشریح کیږي، فکر کوم چې دا به هغه لپاره ډېر ګټور نه وي.
ښه، ګټور بنی په دې لحاظ چې هغه لا ذهن دومره نه دی چې دغه ټولو مسایلو باندې پوه شي. یوه خو دا خبره دا صحیح ده، دا صحیح ده، درست، د سن په لحاظ. مګر دا چې اسلامي ډیموکراتیک نظامونه اسلام کې نشته تاسو ویلي؟
بالکل. یعنی هغه تعبیر چې د خلک به ډیموکراتیک نظامونه کوي یا د ډیموکراسۍ د نظام
تعبیر،
ډیموکراسي دوه ډول تعبیرېږي، دلته ډېره خونکي پورې اړه لري. یو داسې تعبیرېږي چې ځینې خلک ډیموکراسي مثلا د بیان ازادي ګڼي، ډیموکراسي ټاکنې او انتخابات ګڼي، ډیموکراسي د خلکو حقوق ګڼي. نو هغه اصلا دې ته ډیموکراسي نه پوهېږم چې ډیموکراسي الفاظ باید ورته ونه کارول شي، دا په اسلام کې شته دی. یعنې دا ټول مسایل، خو برعکس که چېرته داسې وي چې ډیموکراسۍ نه هدف دلته دا وي چې هغه حکومتونه کوم قوانین جوړوي، دا خلک باید په خپله خوښه جوړ کړي قوانین. نو په اسلامي ټولنه کې قوانین خلک نشي جوړولی، قوانین د الله تعالی دي، تطبیقونکي خلک دي، د هغې دپاره بیا خلک ساتل کېږي، که د انتخاباتو له لارې، که شورای اهل حل و عقد وي، او که هغه نور سیستمونه وي، د هغې دپاره خلک ټاکل کېږي. نو دغه دوه فرقونه شته دي.
پوه شوم ستاسو په خبره باندې، ډېره مننه. دیدی کې ښه شو چې دا وضاحت شو چې طالبان ولې دا خبره کوي. بله مسله دا ده چې مثلا تاسو مخکې ویلې کنه چې هر نظام چې راغلی دی هغوی بدلونونه راوستي دي، داسې نه چې مثلا هغه سیستم لږ زره نورم تازه کې اصلاحات پکې راولي، تعدیل پکې راولي، بلکې بدلون پکې راوستي دي. تاسو ټول دورې ویلې د کودتانه مشروع کړل، اند اشرف غنی تر جمهوری ریاست دورې پورې راورسېدي. نو اوس خبره ده چې یو ځکه دی وی چې دا کتابونو کې چې مثلا نمونه ذکر شوی دي، وې دا قهرمانان ټول جالي دي او دا د تاریخ محو کول دي، دا نمونه باید دینه لري شي. د سره تاسو موافقه؟
لبدا مرغه به وایم چې په افغانستان کې تاریخ رښتیا هم په هر دوره کې تاریخ چې لیکل شوی دی، زیاتره داسې شوی دی چې هر څه خپله نظریه پکې داخله کړې ده. تاریخ باید کا کاملا بطرف ولیکل شي او دا چې ولیکل شي چې د یو چا ښېګڼې او بدګڼې دواړه ذکر شي تر څو چې راتلونکی نسل کې تاریخ خو د همدې لپاره تدریس کېږي په دې ښوونځیو کې چې راتلونکی نسل په دې پوه شي چې د چا ښېګڼې دا وي هغه سره ملت ودرېدو خلک ورسره ودرېدل موږ ته دا ګټې راورسولې چا دغه غلطیانې وکړي د دغه غلطیو په وجه هغه ناکام شو نو داسې شته دی بالکل په دې تاریخ کې داسې شته دی چې ځینې هغه خلک چې هغه قهرمانان نه دي رښتیا هم هغوی د وخت د هغې وخت په اصطلاح باندې دیکتاتوران پاتې شوي دي یا په هغه وخت کې چې څوک واک کې وو هغوی نشو کولی چې د هغوی نومونه د دوی لیست نه لرې کړي نو دا په تاریخي لحاظ کې دغه ستونزه شته دی او که نوي نصاب کې ورته توجه وشي او کاملا د طرفه ولیکل شي نو دا به راتلونکي لپاره یو ښه پایله ولري.
نو دا هم یوه خبره ده چې اوس هغه یو د ملک یو چا ته چې یو لقب ورکول کېږي چې قهرمان نو د هغې معیار څه دی که نه؟ دا هم یوه بله مسله ده. خو خیر په هر صورت اوس برای شو دې ټیکي ته چې تاسو مخکې ذکر وکړ چې طالبان چې راغلل هغه وخت کې دوی دغه ساینسي مضامین لږ زره کم کړل یا هغې کې تغیر تبدیل راوستو، آیا په دغسې یو عصر کې چې اوس دغه یو ویشتمه پیړۍ کې په دنیا کې دا څومره ملکونه دي دوی دا تعلیمي نصاب دی او سیستم دی او دوی کې کار کېږي دغه د ساینسي مضامینو ضرورت نشته دی د افغانستان په ټولنه کې د ښوونځیو کې؟
سیاسي مضامینو ته بالکل ضرورت دی او ورشدي ضرورت دی، خو له بده مرغه بیا مهمه چې دغه نصاب تقریبا تر ډېر حده پورې معمولو دور باندې کړی کتلی نه دی. زموږ د اوسني نصاب چې دی نورو هیوادونو نه ژباړل شوی دی، کاتي شوی دی له نورو هیوادونو نصاب دی.
د ساینسي برخه کې څه مشکل موجود دی؟ ساینسي برخه کې څه مشکل دی چې طالبانو دغه کمیسیون داسې ویلي دي چې دغه مضامین باید نه وي، یا مثلا د هنر مسله یا دی یا موسیقي یا دغه مسلې دغه کې څه مشکل دی ستاسې په فکر؟
زه چې څومره فکر کوم ما چې دا خبره تاسو ته شروع کړې وه، ساینسي برخه کې مشکل نشته کړی بل هیواد نه کاپي شي بل هیواد نه وژباړل شي، خو چې هغه دلته د هغې دپاره موږ هماغه څه مسلکي ښوونکي ولرو. زه بېلګه یادوم د کیمیا ځینې فرمولونه داسې وه چې هغه دلته د کیمیا یو مشهور استاد و، هغه په دې فرمولونو باندې نه پوهېدو. ما چې پوښتنه وکړه اچا چې په نصاب کې کار کوو هغې نفر سره رابطه وکړه، هغه ورته وویل چې دا بل دینه ژباړل شوی دی او زه ورباندې نه پوهېږم. نو استادان یو ډول داسې وي چې په ډېریا برخو کې داسې وي چې هغوی هڅه دا کوي چې ځان تیر باسي په اصطلاح باندې او شاګردانو ته د مضمون تیر کړي خو هغوی ورباندې صحیح پوه نه شي. نو دغسې نصاب چې کاملا ژباړل شوی وي او هغه ځینې پیچیدګانې هم ولري، ځینې داسې پیچیدګي لري او استاد ته هم سخته ده او زده کوونکو ته هم سخته ده. بله ستونزه چې په تخنیکي لحاظ شته دی چې دې ته هم باید نظر وشي، هغه دا دی چې د دې کتابونو حجم ډېر زیات دی، دلته تعلیمي ساعتونه کم دي، بل کتابونه هم ډېر زیات دي.
مضمونونه زیات دي ستاسې په فکر؟ مضامین زیات دي،
مضامین زیات دي او بیا د مضامین حجم هم زیات دي، یعنی تقریبا یو کتاب 200 ورقه لیکل شوی دی. په داسې حال کې چې هغه په ټول کال کې سل پاڼې یا سل صفحې د هغې نه لوستل کېږي، هغه پاتې کېږي. نو یو خوانه د کتابونو حجم راکم شي، بلې خوانه د مضامینو تعداد راکم شي، ځکه دومره ډېر مضامین دا زده کوونکو ته ګټه نه دي چې هغه په هره برخه کې کافی معلومات ولري. معلومات لرل خو ښه دي، امکان نه لري چې ولري، ځکه دومره وخت نه لرو د هغې لپاره.
بله بله. او بل دا چې دا د موسیقي او هنر دا برخه چې یادې، تاسو فکر کوئ چې دا باید هیڅ نه وي که د دې لپاره کوم څه لار او کوم شرایط باید موجود وي که طالبان غواړي چې مثلا ټولنه کې دا وي؟ ځکه موسیقي او هنر څنګه محو کېدای شي او ټولنه کې باید نه وي، څنګه امکان لري؟
زه فکر کوم هنر که تاریخ شي ښه دی، هنر که ضرورت لري موږ په دې ټولنه کې هنر ته اړتیا لرو چې هنر باید موجود وي. البته زما په نظر موسیقي په زیاته کول یا د موسیقي ګټې زیاته کول دا د اسلام سره هم اړخ نه لګوي او زموږ ټولنه هم داسې دغه هغه ته ډېره اماده نه ده دغې برخې ته، خو د هنر نورې برخې چې دي چې هغه پکې تمثیل شي، هغه پکې راوړل شي، د هغې ذکر او یادونه پکې وشي، نو هغه ضرورت دی د ټولنې.
مثلا څه شی ستاسې په فکر؟
هنر خو موږ یوازې موسیقۍ ته نشو ویلی، هنر موږ کولی شو چې یو ښه تمثیل موږ پکې راوړو، یو ښه داسې زموږ د ټولنې د عناناتو سره برابر ځینې داسې کیسې شته دی، ځینې داسې نور دودونه او رسم و رواج شته دی چې په هغې اړه لږ ښایسته او واضحه لیکنې وشي، او یا زموږ د ټولنې ځینې عنعنات دي هغه پکې ښه منعکس شي. نو دا که وشي په دې ټولنه کې خلکو ته خیر هم ښه رسېږي، د زده کوونکو ذهن ته هم ښه راځي. خو که چېرته هنر زموږ هدف یوازې موسیقي واخلو نو د هغې ګټه به ډېره زیاته نه وي.
دغه نقاشي او رسامي او تمثيل دا ټول په دې هنر کې راځي نه؟
بله بالکل، دا راتلې شي پکې.
ښه، نو بیا د تمثيل په برخه کې خو دا خبره د سیره پټونه مخکې راغله چې طالبان ویل دي چې دغه تمثيلي پارچې یا ډرامي یا بل شي دی چې باید خزه غغني.
نو زه نه پوهېږم چې هغوی په کوم لحاظ دا خبره کوي، خو که د ښځې غږ چېرته عورت وي بیا خو په ټولو شیانو کښې عورت دی، په هر لحاظ باید بیا نه وي. خو زما په نظر باندې تمثیل ته ضرورت شته، تمثیل ته اړتیا شته، او تمثیلونو کښې بیا د ښځې غږ ته ضرورت دی، ځکه چې تمثیل بغیر د دې نه چې د یوې ټولنې یوه برخه یا په ټولنه کښې شته ستونزې او هغې ته حل لارې د تمثیل په بڼه څوک وړاندې کوي، نو هغې کښې د ښځې غږ ته اړتیا شته دی، او د ښځې غږ باید پکې.
مثلا سینما د ډېرو پوهنتونونو د ډېرو مثلا کانفرنسونو سیمینارونو نه به یو مؤثر فلم ډېر تاثیر وکړي چې ښه جوړ شوی وي، د هر موضوع یا ټاپک په باره کښې چې وي، نسبت دې ته چې سبقونه پکې وایي او کتابونه پکې لولي. موافق دې سره یا نه؟
بالکل، ما مخکې د دې یادونه وکړه چې کله کله داسې ځینې موضوعات، دا خو موږ د مثال خبره وکړه، کېدای شي هغه موږ پوهنتونونو ته لاړ شو چې مثلا د پوهنتون ځینې پوهنځي داسې دي چې هغه دا څانګې لري، په هغې کښې دغسې هنر ته ضرورت شته دی. نو زه فکر کوم چې کله کله داسې وي چې ډېر موضوعات لیکلي بڼه که څوک وړاندې کوي، د هغې نه یو ښه تمثیل ته برابر شي، خلک ترې ډېره ښه استفاده کولی شي او ښه اخیسته کولی شي.
مثلا مخکې دغه د مجاهدینو په وخت کښې تاسې یادونه وکړه، زیاترو کتابونو کښې داسې شیان وو، داسې عکسونه وو، داسې تصویرونه وو، او داسې جملې پکې وې چې په دې باندې ډېر اعتراضونه وشول چې زرګونه زرګونه ډالر په دې کتابونو ولګول شول، مګر هم په دې کتاب کښې یا دې نصاب کښې ټوپکو ټانکو نظامي وسایل او جنګي قهرمانانو دغه مسلې د ماشوم ذهنیت ته وایي ګټه نه کوي، دا باید تنه وایستل شي. نو دا هر څوک چې راغلي دي دغسې یو نظر یې وړاندې کړی دی، مګر که دا اوس د طالبانو حکومت وي او که د بل چا حکومت وي، ډېر ډیموکراتیک حکومت وي، دغه مسله چې د ماشوم په ذهن څه شی تاثیر کوي، ښه چې آینده کې یو سم تعلیم یافته ځوان وي، ښه فکر او مفکوره ولري، او یا دا چې بد تاثیر کوي، دا خو صحیح خبره ده چې هر نظام وي هر څوک هغه باید تنه لرې کړي او یا اضافه کړي.
زه فکر کوم ما چې مخکې د هغې یادونه وکړه چې نصاب کاملا تغیرول چې دي دا په ګټه نه دي، ځکه چې دې سره ټولګي تړلی دی، یو ټولګي نه بل ټولګي ته تګ دی، دا ټول زنجیري شکل لري او بیا تر پوهنتونه پورې. د مجاهدینو د وخت د نصاب یادونه تاسې وکړه، کېدای شي هغې وخت کښې د خپل دماغې فکلونو ضرورت و چې هغلته پکې تی ټوپک او دین جهاد درس ذکر شوي وو، البته ټول اسلامي او دیني شیان ترې ایستل نه وو په کار. د بېلګې په ډول په اول ټولګي کښې الف الله و، اوس هغه الف الله په الف انار باندې بدل شوی دی، دا مناسب نه و، هغه باید همداسې پاتې شوی دی، الف الله پاتې شوی دی. نور ځینې شیان داسې و چې که هغې کښې تغیرات راتلل، هغې کښې باید تغیرات راغلی وی، نو بیا د نظامونو په تغیر سره به ټول نصاب نه تغیرېدی. دلته متاسفانه چې د نظام په تغیر سره ټول نصاب چې تغیرېږي، نو دا په زده کوونکو او په ښوونکو دواړو باندې ښه تاثیر نه لري.
یو بل سوال په اخره کښې، توحید یار صاحب محترم، د خپرونې فقط یو څو ثانیې خو نه خو بلکې یو 50 ثانیې پاتې دي، ختمیږي پروګرام، هغه دا چې دغه اعلان چې دوی کړی دی چې نصاب کښې تغیرات راولو، او تاسې ډېر لوستي دي، داسې کوم شی چې تاسې فکر کوئ چې هغې کښې هېڅ تغیر نه شي، هغه به چېرې ستاسې په فکر په دې نصاب کښې، دا فعلي نصاب کښې؟
په دې کښې دا څومره سیانسي او مضامین چې دي، دغه سیانسي مضامینو کښې بیا هم نو تغیر ته ضرورت شته، ځکه دسې ځینې مغلق مفاهیم دي په هغې کښې، په دیني برخه کښې یا په اجتماعي او ټولنیزه برخه کښې خو ستونزه نه لري، خو مفاهیم یې مغلق دي، زده کوونکي ښه نه ورباندې پوهېږي. نو اوس ضرورت د دې دی چې د دې لپاره داسې یو بې طرفه کمیسیون جوړ شي چې هغه په دې ټول نصاب باندې داسې مرور وکړي چې په راتلونکي کښې د نظامونو په تغیر سره نصاب تغیر نه شي، بلکې د وخت وختونه تر اپډیټ او د وخت وختونه تر سم
تازه شي تازه شي خخه ډیره مننه تاسو نه توحیدر صاحب محترم خبرونه ختميږي تاسو نه مننه چې خبرونه ترغلې مخې ته ګلوله د آشنا رادیو درنوري دونکو حفیظ حفیظ اسفیس راغله د